پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه ده غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې چې ورسره د ولسی جرګې د نوې کاري دورې د پرانیستې په لور یو نږدې ګام اخیستل شوی. دا مدثر موضوع ده. د هماورۍ چې نن د اپریل 28مه د کتاب نړیواله ورځ د څو راپورونه پرې لرو چې په اړه به درته اخبار وکړو. همدارس په بهرنۍ موضوع کې اورئ، ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په وړاندې چې له دغه هېواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هېوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جلال زیورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي او شمالي کوریا تایید کړي چې د هغه هېواد مشر کیم جونګ اون روسیې ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهاره 11 کسان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنځم بیت ورځې د څلور ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د پایلو د اعلان هڅه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنو شکتونو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم، د پات ولایتونو ورسته یو نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر د یکشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان نوی ملي شورا به د پنځشنبه په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال د اکتوبر په شلمه وشوه او په ځینې سیمو کې د ستونزو له امله دا پروسه یوه ورځ نور هم تمدید شوې وه. غزنی یوازنی ولایت دی چې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات پکې ونه شول. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د تنظیمولو مسؤلین وایي چې په سلو کې دیرش ګډونوالي به یې ښځې وي. ټاکل شوي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه په کابل کې وشي. د جرګې د جوړولو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق مرخیل پرون د ازادي راډیو ته وویل
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په نهم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې مسؤلین وایي چې دا به اول وار وي چې په دومره زیات شمیر کې ښځې به په افغانستان کې پر یوه مهمه مسأله د خبرو لپاره په جرګه کې برخه اخلي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څرنګه پرمخ بوزي. وسوالو طالبانو تر اوسه رسماً د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو کول نه دی منلی. په سمنګان کې د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند د ولایتي دفتر رئیس خالد عظیمي وژل سوی دی. د سمنګان د والی ویاند عبداللطیف ابراهیمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې خالد عظیمي پرون ماښام په ایبک کې د هغه د کور په څنګ کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د سمنګان د والی ویاند ویلي چې دا پیښه د شخصي بدۍ له مخې سوې او په دغه پیښه کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. شمالي کوریا تایید کړ چې د هغه هېواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې لپاره روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا خبري اژانس نن سهار وویل چې دا سفر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بلنې پر اساس پلان شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. کرملن د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې کیم جونګ اون به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې روسیې ته ورځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د مافیات هغه مهلت به چې د ایران د تیلو وارداتو ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته له ایرانه د تیلو د واردولو لپاره مافیات ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې مهلت د می میاشتې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او جمهور رئیس د دې مهلت د تمدید نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې د چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیې حکومتونه به تر دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د اخیستلو په صورت کې د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت حکومت پرون ویلی چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او اسلامي جمهوری د امریکا معافیت ته هیڅ ډول ارزښت یا اعتبار نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی په تهران کې رسنیو ته ویلي چې د امریکا د بندیزونو څیړنه کوي او پایلې به یې له سیاسي مشرانو سره تر شریکولو وروسته اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دې هرکلی کړی، خو د ترکیې حکومت ویلي چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته نشي کولای. او په سودان کې پرون د هغه هیواد د پوځي مشرانو کمیټې مظاهره چانو ته امر وکړ چې په بیړه د خرطوم له لارو څخه لرې شي او هغه موانع لرې کړي چې د لواک لرې شوي جمهور رئیس پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د پوځي رهبرۍ تر دې فرمان وروسته په سودان کې ناکراری لا زیاتې شوې دي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 11مه نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واک لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. په سودان کې د اعتراض کوونکو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو خبرې بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې دا پوځي شورا باید ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چانو لاریون وکړ او هغوی د انقلاب نارې وهلې.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې سره افغانستان د پارلمان د نوي تقنینی دورې د پرانیست په لور یو بل نږدې ګام اخیسته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کسو کمیسیون د پاتې ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستول وي.
نن د اپریل درویشتمه ده. په هلمند کې هم ګڼ ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف باندې په عامه کتابتون کې چې د یوسین تر څنګ جوړ شوی اشتراک کوي.
نن کتاب نړیوال ورځ هم دې لپاره مدلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان راشي کتابونو سره آشنا شي، اګاسي وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې په وړاندې چې له دغه هیواده د تیلو د پیرلو په برخه کې د یو شمېر هیوادونو معافیت نه تاییدوي عکس العمل ښودلی. بیا هم خراغله وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د کندهار ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. په دې سره د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې د پرانیست لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک د اونۍ په سر کې ویلي وو چې احتمالا د ولسي جرګې دا تقنینی دوره د 5مې پر ورځ پرانیستل شي. ناجي صافی په دې اړه له کابل جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بلې ستنګ ته سبب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد چې نهایي نتایج اعلان شوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به د 500 نور ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
همدا اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کسو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستول وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته یو نهایي فایل له موږ سره نه دي شریک شوی تر څو چې دوی دغه ورسته فایل مونږ ته روانسته وي. ځکه ورسته یو نهایي فیصله د شکایتو کمیسیون تر سره کوي او موږ یوازې تطبیقات تر سره کوو او ورسته تطبیقاتو نه دغه فایده اعلانو.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان، نصرت روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، گل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نوروزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسقزی او پروین د ولسی جرګې دغه دورې ته بریالي شوی. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه په دوه دیرش ولایتونو کې ترسره شول. خو د کندهار ولایت انتخابات یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره هم تر روانې پنجشنبې پورې پرانیستل شي. لدې سره بیا یو شمیر کارپوهان په دې برخه کې بیلابیل نظرونه لري. لدې ډلې خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ولایت یو تصویر گزار ولایت د ولسی دغه تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی دغه حیات اداري انتخابات اگر چې سلسله اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی اما یو تصویر وروڼکې ولایت دی بل اخر باید مکمل شي تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی دغه د حیات اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی دغه څنګه کول شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
لدی ټول سره کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې نهایی پایلې نه دي اعلان شوې. بلستان اکسپ
ډیر زیاته مننه کوم ناجیه صاحبی وه له کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې او په دې سره د تقنینی د ولسی جرګې د تقنینی دورې د نوې تقنینی دورې د پرانیستلو لپاره یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه چې دغه هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې او ویلې دي چې د واشنگتن د وروستي پریکړې په وړاندې باید دغه هیواد سیاسي مشرتابه لغور وروسته پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي له راتلونکې میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې د ایران څخه د تیلو 15 پیرودونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې د نوري صاحب د سپینې ماڼۍ د پریکړې په وړاندې ایران په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله استانګزه سب د ایران د بهرنی چارو وزارت د ده و د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته ویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړه چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به هم د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې شي چې د هغې پرانا کې به خپل پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. البته ایران له دې مخکې هم کراتو ګواخ کړیو چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره به د 2015 کال له اتمی تړونه او زیالبته واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې دغه تړونه وتلی او پر ایران د هیواد د اتمی پروګرام په تړاو ازندول شوی بندیزونه بیرته جاری کړی دي. سپینې ماڼۍ د اکشن می پورس په یو خبر کړی بیان کې ویل چې د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او متحده عربی امارات سلا شوی چې له بازار څخه د ایرانی تیلو د لری کې دوه په صورت کې د نړیوال تقاضا د پوره کولو لپاره پر وخت اقدام یقیني کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر تر کم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې به برخې شي. د دې پریکړې له مخې د میل دوهمې نیټې یعنی د راتلونکې میاشتې له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د می تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوي یقیني کړي.
دغه 15 هیوادونه چې امریکا ورته د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت ورکړی و کوم یو عکس العمل هم ښودلی که څنګه تازه؟
په دغه 15 هیوادونو کې چې د ایران د تیلو له پیرلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو معاف شوي تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره د واشنگتن پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات لټینګ سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ترکیه دغه یو اړخیز بندیزونه او لګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې د اعمال په ډېر ډول نفوذ غندي. تر اوسه پورې نورو هیوادونو چې چین چې عربست اوبخې هندې چین دی او دغه راز جنوبی کوریا دیو تر اوسه پورې کوم مسله منه سره نه کړه.
مننه کوم نوریاس نوریو. وی ویل چې ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پریکړې په اړه چې له ایرانه د تیلو د 5 پیرودونکو هیوادونو باندې به معافیت نه تمدیدوي عکس العمل ښودلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادی رادیو تا غوږی است. اوس هم اجمل تورمند اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د هوایی دالیزونو لپایل څخه په 515 پیته پروازونو کې 1260 ټنه کالی بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بندر مجموع
دی وی په ټولیز ډول شپږ زره او شپږ سوه شل ټنه کالی چې وچ او تازه میوه لاسي صنایع زعفران او قرقل پکې شامل دي بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې یوازې په مارچ میاشت کې له افغانستان نه هند، چین، عربستان، ترکیې، اماراتو او اروپایي هیوادونو ته په شپېتو پروازونو کې 115 ټنه کالی صادر شوي دي. د ښاغلي رسا په وینا دغه وزارت په پام کې لري چې روان کال د پروازونو شمیر ډیر کړي او یو شمیر نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیزي. په دایکندی ولایت کې پر خزو شپږ ډیر کلخانی و ویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلخانی د دایکندی ولایت د کرنې ریاست لخوا په نیلي او شهرستان ولسوالیو کې پر یاد شمیر افغان میرمنو ویشل شوې دي. د سرچینې په وینا له دغه کار څخه هدف کورنۍ ته د تازه سبزیو تولید، د سبزیو د وارداتو کمیدل، د خوارځواکۍ کمیدل او بې وزلو کورنیو سره مرسته ښودل شوې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرانیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو و اتیا افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ او شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداري 503 شپېته افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې البته لینکونه لوستلی شئ او په ویب باندې به مکمل پراته وي. اوس هم د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت له هلمند تاسو ته یو راپور لرو. د هلمند ځوانان د مطالعې د ترویج لپاره کتابونه راټولوي. د هلمند پوهنتون استادان هم ورسره په دغه کار کې لاس یو کړی دی. دوی وایي چې 100,000 کتابونه به راټول کړي. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په هلمند کې یو عامه کتابتون، سیار کتابتون هم جوړ شوی دی چې خلک د کتابونو د مطالعې لپاره ورځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د همدغه عامه کتابتون او سیار او ګرځنده کتابتون د لیدو لپاره ورغلی او دا راپور یې پرې لیکلی.
د هلمند خړ او مس سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې سره ګلان، لوړې ونې او شین چمن زړه بوژنوونکي دي. که څه هم تر دې مهاله د نندارتون کتابونه او سیلانیان لږ دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دغه پارک ته ځوانان د کتاب د مطالعې او نندارتون ته د یو بل کتاب د ډالۍ دپاره راځي. تر به مخکې دغه واړه نندارتون ته د مطالعې دپاره راغلي ځوانان چې پنډ پنډ کتابونه ګوري وایي دا کار پر نیک پال نیسي او فکر کوي چې که دغه ډول فعالیتونه او ګرځنده یا سیار کتابونه جوړ او ادامه پیدا کړي مطالعه به ډیره سي. دوی دا کار د هغه کسانو لپاره یو اسانتیا بولي چې څېړنې کوي خو د دقیقو او پریمانه ماخذونو په موندلو نه توانېږي.
ځوانان ډېر وخت پر فیسبوک تېروي او موږ دا هڅه کوو تر څو پورې دوی وهڅوو تر څو په مطالعه په برخه کې کار وکړي، تر څو مطالعه وکړي. نو دا ډېر نیک اقدام دی ټولو هلمندیانو څخه، هیله کوو هغه کسان ټولو په ټولو افغانانو څخه چې له دې کتابتون سره خپل کتابونه چې کور ته پراته دي مطالعه نه جنې کې یا استفاده نه جنې کې چې دغه کتابتون ته وکړي، دا ډېر نیک اقدام دی. باید دغسې اقدام نور هم وسي.
چړون کې وای مطالعه کا آرام چا پریال تړتیا لرنو روش دېدل هم غواړي. هغه کسان چې د کتاب د مطالعه وسیله نه لري په دې ډول آزاد او پرانیستو پروګرامونو کې په ګډون سره کولای سي بل دي چې خسته سي د مطالعه د پخوانی زړه نازړه حالت لزان لري کړي او ډیر کتاب ولولي. د کتاب لوستلو او ډالۍ د دغه حرکت د مهم غړو څخه د هلمند پوهنتون استاد لال محمد سفارت وویل دوی دوی موخې لري، د دې لارې هم عامه کتابتون غني کوي او هم خلک په مطالعه رژدوي.
موږ په هلمند کې د کتابونو د نشتون سره مخامخ وو. زه په خپله پوهنتون کې یو استاد یم او ما د دې شي دا احساس کړی چې زموږ کتابونه رامیشه چې به مو محصلینو ته مو حضور کول، سمینار ورکوي، دوی به د کتابونو د نشتون سره مخامخ کېدله یا مخذ به نسواد پیدا کول. د دې لپاره ما یو تصمیم ونیوه چې موږ له 5000 څخه تر 1 لک پورې کتابونه به ټول کړو. د هلمند لپاره یو آزاد عامه کتابتون جوړ کړو چې لله الحمد دې کې موږ کامیاب شوي یو، بریالي شوي تقریبا تر 5000 کتابونه پورې موږ په تیر یو میاشت کې پیدا کړي. د دې تر څنګ مننن د یو داسې حرکت وکړي چې کتاب نړیواله ورځ هم د دې لپاره موږ ته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان کتابونه سره آشنا سي، اگاسي و پويږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو او مشترک مې کوو چې د کتابونو سره همکاري وکړو.
د ازادي رادیو ټول د ټاکل سوي شمیر کتابونو تر منډلو وروسته د مطالعه او زده کړې د ترویج د لپاره ښه پلانونه لري چې یو یو به تطبیق کړي. د میرویس نیکه په نوم د هلمند سنتر څنګ دغه ښکلی پارک د چټکو خوړو ځینې هټۍ هم شته، خو د نن ورځې د سیارې ګرځند کتابتون خواته د سیلانیانو او کتاب د مینوالو شمېره آهسته آهسته ډېریږي. ځوان سمیع الله ارشاد چې پخوا تر دې هم دې ځای ته راتلی وای، اکثره ځوانان د سګریټو او چرسو لپاره راتلل، خو که دغه ډول کتابتونونه او د مطالعې کلتور وده وکړي ډیری به د ښه ژوند لوری پیدا کړي.
ځوانان په پارکو کې د سګریټ څکولو، ورک کولو او چکه کولو څخه راوګرځي او دوی مطالعه وکړي، دا به د دوی پر ذهن یو ډول تاثیر ولري. او مطالعه چې ده موږ ته معلومه ده که دینی که عصري ټوله ګټه لري، نو دوی باید د هغو شیانو څخه ډډه وکړي او د دې پر ځای چې یو څه وخت هغو ته ورکړي، کتاب ته هم ورکړي او مطالعه هم وکړي.
که څه هم په تېر یوه لسیزه کې د معلوماتو د لاسته راوړلو منابع ډېرې سوي دي، د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو دنیا په خورا سرعت پراختیا مومي، خو د خنشین څخه لشکرګاه ته راغلی مولوي محمد نبی حکانی وایي کتاب او مطالعه د فکر دنیا جوړوي.
کتاب یو داسې اصل دی چې کتاب لومړی استاد انسان هغه خپل کتاب دی. څومره چې کتاب سړی ته هغه د علم په زیاتوب کې هغه مرسته کوي، بل هیڅ شی هم نسي کولی دغه سره معادل کوم شی برابرېدل نسي. نو لومړی استاد د انسان هغه کتاب دی. د کتاب ته پاملرنه، د کتاب سره علاقه ساتل، د کتاب سره مینه کول دا د انسان د پرمختګ ضمانت کوي.
چې د هلمند ځوانانو لخوا د عامه کتابتون د غني کولو او د کتاب په لوستلو د نورو ځوانانو د رژدولو پروګرام به څنګه کېږي، خو په لشکرګاه کې ګڼو ځوانانو لاله وړاندې د مطالعې د شپې په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې په اونۍ کې یو ځل او یوه شپه پر یوه مشخصه موضوع مطالعه او بحث کېږي. محمود الستایی، د ازادي رادیو، هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ بلابل ورسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د ویبل غونډې د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وسخ خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کې دا غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پمپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرنس پر ځنډېدو خواشینی ښودلې او دغه کانفرنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه ثبتاش کړه او د سولې مشروطي جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خولې لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه، د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبری شورا جوړېدل ضرورت دی. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري خپل منځي لانجې د نورو درګاوو ته نه وړي، ملي حاکمیت هیڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک نور هیڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی، د خلکو تمې دا دي چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. د هیواد د سرمقالې لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي کنه له دې پرته به سولې ته رسېدل ستونزمن وي. او د سرمقالې په پای کې راغلي ښه به وي چې د افغان سولې لپاره بله غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه سوي چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر معزل بدل سوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې پروسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زما مداري په کندهار کې زنګ درته وهلی دي. زما غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د عام افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان جوړي. او په نیز دا کوم اوس حکومت څه وایي چې راسي مزار ته ستاسو خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نه کښېږي. دغه د دی به نه وي دی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نن ورځ یو موږ په خپل لاس کې دي. نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي. دغه را روانه غونډه د سیمو د حکومت سره کښېني که نه کښېني دا 4.5 میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورغلې کښېناستې، امریکا او په چین کې کښېناستې، چاکلیټ یې وخواړه، خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې؟ راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه، خپل کور جوړ کړه، له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې، پل ورانه، سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزنې. خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل لازادي رادیو مده خلکو پیغامونه واوریدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په اکسپټونکو ټلیفونونو باندې زنګ راووي او کولی شئ خپل پیغام موږ سره ثبت کړئ. اوس هم له عصمت ساروان نه د ټویټر په اړه باندې تازه او جالب معلومات اورو.
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي، د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی. ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي. ټویټر په یو خبر کې ویلي، فالو نه فالو کول، فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي؟ سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له 0 څخه 400 ته راکم کړ. اندیښنه مکوي دا به درته خوي. ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دی په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي، ځکه چې له هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو د رادیو اوریدونکو په بیلابیلو موضوعګانو باندې سمیسونه را لېږلي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه لیکلي، ټول افغانان باید د کتاب په راټولولو کې مرسته وکړي، نن د کتاب نړیواله ورځ هم ده. بشیر بیبزی له ازرې لیکلي دي، څومره چې د سولې خبرې اوږدېږي ګمان مې کېږي چې نتیجه به ورکړي. عبیدالله سروري بیا د لغمان له علیشنګ لیکلي، وروستۍ سیلابونو او اورښتونو علیشنګ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي.
وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې